وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې واوري چې افغان ولسمشر له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون پر سر د مشورتي لوی جرګې د امنیتي تدابیرو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې واوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پر نوې بودیجې د کانګرس نه موافقه او له دې کبله د امریکا د یوې برخې حکومتي ادارو له تړلو سره په نړۍ کې د امریکا اعتبار ته زیان اوښتی. په اذربایجان کې د ولسمشرۍ انتخابات روان دي او داسې اټکل کېږي چې ولسمشر الهام علیف و د دریم ځل لپاره بیا د 5 کلونو په مخه ولسمشر شي. خو مخکې لدی چې احمد شیبر د سیمې او نړۍ د خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، په موخه د افغانستان اړوند خبرونو ته چې جمیله ظریف دروړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د لوی جرګې د امنیت د ټینګولو لپاره بشپړ تیاری لري. د کابل د امنیت قومندانۍ مسولین وایي چې د سړی تښتونکو د یوې ډلې مشر نیولې دی. او په کابل کې د پوسټ نړیوال ورځ نن د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لخوا ونمانځل شو. پوره خبرونه د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د لوی جرګې د امنیت د ټینګولو لپاره چې ټاکل شوې تر یوې میاشتې جوړه شي بشپړ تیاری لري. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هکله په یو امنیتي پلان کار کوي او ډېر ژر به نهایي شي.
کورنۍ چارو وزارت ارشد مهین معذر شوی دی او ډېر ژر به پر هغه جزئیاتو باندې کار وسي تر څو د جرګې دپاره امنیتي پلان بشپړ شي. یعنې هغه امکانات چې ضرورت دي هغه موجود شته او انشاءالله به هیڅ کوم خاص ستونزه نه وي.
ولسمشر کرزی څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه د سلا مشورې لپاره د تر یوې میاشتې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. په ورته وخت کې د وزیرانو شورا د چارو اداره وایي چې د کورنۍ چارو وزارت ته دنده سپارل شوې څو د لویې جرګې د امنیت ټینګولو لپاره لازم تدابیر ونیسي. د کابل د امنیت قومندانۍ مسولین وایي چې د سړی تښتونکو د یوې ډلې مشر نیولې دی. د کابل د امنیت قومندان جنرال زایر نن خبر اعلان ته وویل چې د حبیب استالف په نوم دغه کس په وژنې، سړی تښتونې، غلاو او ځینو نورو غیر قانوني کارونو کې لاس لري.
متاسفانه در
لبد مرغه پتی رولسو کلونو کې سره لدی چې د ملي امنیت ځواکونه، پولیس، ملي اردو او د بهرنۍ ځواکونو استخباراتي کړي په دې جنایتکار پسې ګرځیدل، خو نه شو پیدا کول. لنې کمرغه چې د حبیب استالف په نوم دغه جنایتکار یو ونې مخ کې پولیس ونیو او د قانون مانګلو ته وسپه.
جنرال زایر له عدلي او قضایي ورکنن وغوښتل څو دغه کس په عادلانه توګه محاکمه کړي. هغه د کابل ښار د امنیت په اکله خلکو ته ډاډ ورکړ او ویل چې په تېره یوه میاشت کې په کابل ښار کې جرمونه کم شوي دي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په وشیر ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو د اډې مخې ته نن انتحاري حمله وشوه. د هلمند والي ویاند مرزوک ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې د تلفاتو په هکله تر اوسه دقیق معلومات نشته، خو د هلمند ولایت یو امنیتي مسؤل چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې انتحاري حمله کې درې تنه پولیس وژل شوي او څلورم وګړي ټپیان شوي دي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې دا انتحاري حمله د موټر سایکل په واسطه شوې ده. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او په کابل کې نن د پوسټ نړیواله ورځ د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لخوا ونمانځل شوه. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مرستیال بریالي حسام خبریالانو ته وویل چې د افغان پوسټ شبکې په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. هغه وویل چې د افغان پوسټ شبکه د محل په هیواد کې دننه او له هیواده بهر پوستي خدمات کوي. بریالي حسام همدارز وویل چې دوی هڅه کوي ډیر ژر د افغان پوسټ شبکه په یو خپلواک شرکت بدله کړي څو له بهرنیو پوستي شبکو سره رقابت وکړی شي. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر درته وړاندې کوي.
په اذربایجان کې د ولسمشر انتخابات روان دي او داسې اټکل شوی دی چې ولسمشر الهام علیف به د دریم ځل لپاره بیا د 5 کلونو په مخه ولسمشر شي. نن تر رایه اچولو مخکې له نظر پوښتنو داسې ښکارېده چې علیف تر لسو نورو کاندیدانو مخکې دی. د اپوزیسیون ډلو ائتلاف د لومړي ځل لپاره متحد شوی دی او یو شپېته کلن کامل حسن علي یې ګډ کاندید دی. د علیف په لس کلنه دوره کې د اذربایجان د تیلو او ګازو د صادراتو له برکته چې لویه برخه اروپا ته صادرېږي د اذریانو د ژوند سطح لوړه شوې ده. خو د علیف پر رژیم د اداري فساد له امله د دغه هیواد دننه انتقاد کیږي. په بهر کې بیا د هغه رژیم د بشري حقونو پر سرغړونه تورن شوی دی. د بشري حقونو ډلې وایي چې په لسګونو مخالفان د دې لپاره زنداني شوي دي چې نن په انتخاباتو کې برخه وانخلي. په باکو کې د اسکندر کریموف په نوم یو سړی په یوه انتخاباتي حوزه کې رویټرز رانسته وویل. ما ولسمشر ته رایه ورکړه ځکه چې هغه دې هیواد ته په تیرو لسو کلونو کې ثبات راوستی او موږ د هغه د فعالیت ښکاره نتیجې لیدلې دي. زه فکر کوم چې دی به په راتلونکي کې د دې هیواد لپاره، د هیواد د ثبات لپاره، د سولې او بریالیتوب لپاره نور کار هم وکړي. د لویدیځ څارونکو ویلي دي چې دا انتخابات نه بېطرفه دي او نه هم شفاف. علیف په 2003 کال کې لخپل پلار واک ترلاسه کړ او د پلار حیدر علیف هم د اوږدې مودې په مخه د آذربایجان ولسمشر و. د جنوبی آسیا د لسو هیوادونو مشرانو نن په برونای کې خپله کلنۍ سرمشیزه پرانستله. په بندر سری بیګوان کې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د چین، جاپان، جنوبی کوریا، هند او متحده ایالاتو په ګډون له لویو هیوادونو سره د خبرو اترو پر موضوع بحث وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې سرمشیزه کې د متحده ایالاتو د پلاوي مشي کوي. د جنوبی آسیا د هیوادونو په ټولنه یا آسیان کې انډونیزیا، مالیزیا، فلیپین، سنگاپور، تایلند، ویتنام، لاوس او میانمار غړیتوب لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پر نوي بودیجې د کانګرس نه موافقه او لدې کبله د امریکا د وی برخي حکومتي ادارو له تړلو سره په نړۍ کې د امریکا اعتبار ته زیان اوښتی دی. اوباما په سپینه ماڼۍ کې په خبري غونډه کې د دې ستونزې د هواري په برخه کې هیله من نه ښکارېده. روانه اونۍ په جنوبی آسیا کې لما هغه مهمه غونډه پاتې شوه چې په کې مې د امریکایانو لپاره کاروبار ته خلک هڅولی شوی او څومره ژر چې موږ دغه ستونزه هوارولی شو هغومره ژر به د مشکلاتو مخه نیول شوې وای. خو دغې ستونزې زموږ اعتبار د نړۍ ګرد چاپېره زیانمن کړی. دا داسې ښکاري چې موږ په ګډه یو کار نه کوو. په امریکا کې د حکومتي ادارو د یوې برخې د تړلو اتمه ورځ ده. پرون سهار چارواکو وویل چې اوباما د استازیو د جرګې مشر جان بوهینر ته ټیلیفون وکړ او له هغه یې وغوښتل چې د دغې ستونزې د هواري پر ممکنه لارو چارو وغږیږي. په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي له باراک اوباما غواړي چې د روغتیا په برخه کې خپل پروګرام تیر شي او د دې په بدل کې به د راتلونکي مالي کال د بودیجې پر سر لانجه هواره شي. خو اوباما ټینګار کوي چې د بودیجې مسله بېله مسله ده او د روغتیا په برخه کې لانجه بله موضوع ده. د امریکا مرکزی استخبارات یا سی آی ای وای د ملي امنیت په اړه اندیښنو ته په پام سره یې له خپلو هغو کارکوونکو څخه یو شمېر بیرته رابللی چې د امریکا حکومت د جزئي تعطیل له امله کار نه کوي. د سی آی ای مشر جان برنن په یوې اعلامیې کې ویلي هغه کارکوونکي چې د بهرنیو استخباراتي معلوماتو د ټولولو، څیړلو او پټو اقداماتو په شمول د دې ادارې اصلي کارونه پر مخ وړي بیرته وظیفې ته رابللی دي. جان برنن ویلی دی د حکومت د تعطیل لامل د سی آی ای د زیاتو کارکونکو نشټوالی شي د خلکو له ژوند او له ملکیتونو څخه ساتنه له ګواښ سره مخامخ کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. وبوري چې ولسمشر حامد کرزی یو کمیټه ټاکلې ده څو د امریکا سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي تړون پر سر د مشورتي لوی جرګې لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. په دې اړه په ریپورت سربیره به مولا دې خبر کوچی د هلمند امنیتي قومندان وایي مساکله ولسوالۍ ته د عملیاتو او امنیت لپاره تازه دمې سرتیری استولي. خو د مساکله قومي مشران وایي که چیرې زر تر زره په سیمه کې د طالبانو مخه ونیول شي کېدای شي جګړه د ډیر وخت لپاره دوام وکړي. د بلخ ولی عطا محمد نور د کاندیدانو د ولسمشۍ د څوکۍ د کاندیدانو په اړه څرګندونه کړې. په دې اړه له مزار شریف رپورټ درته وړاندې کوو او همدارنګ به مو ولدی هم خبر کوو چې کله چې پاکستانی چارواکو له زندانه د طالبانو دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو خبر اعلان شوی، تر اوسه د برخلیک په اړه زدو نقیص څرګندونه کیږي. نور رپورټونه هم لرو. حقیقت څه دی پروګرام او د انصاف په لټه ونیس پروګرام هم په دې یو ساعت کې مهیروي. دوستانو تاسو موږ غږ لاسه راډیو ناوري تاسو کولی شئ زموږ خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.90 او د اف ام په 0.15 څپه واوري. همدارنګه که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو بیا کولی شئ چې د انټرنیټ له لارې زموږ په ویبپاڼه کې هم زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ او هم زموږ مطالب رپورټونه او خبرونه له نور تفصیل سره وګورئ. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. افغان ولسمشر له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون پر سر د مشورتي لوی جرګې د امنیتي تدابیرو لپاره یو کمیټه ټاکلې. د وزیرانو شورا د دارالانشا د چارو اداره وایي چې د افغان ولسمشر د دې کمیټې مشري د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ته سپارلې ده. ټاکل شوی چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه د سلام مشورې لپاره لویه جرګه په یوه میاشت کې په کابل کې جوړ شي. نجیه صافی د کابل په سټوډیو کې ده او په دې اړه مو په نور حال خبرې.
روسه له هغه چې ولسمشر کرزی وویل د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي سند په اړه لوی جرګه بلل کیږي. د دې جرګې د امنیتی تدابیر لپاره یو کمیټه ګمارل شوی. د وزیرانو شورا د چارو اداره د یوې لمیه په خبرولو سره وویل چې افغان ولسمشر حمید کرزی د کمیټې ته دند سپارلې چې د لوی جرګې د جوړېدو لپاره امنیتی تدابیر ونیسي. د دې کمیټې مشري د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال ایوب سالنګي کوي چې د دفاع وزارت د ملي امنیت او د چارو اداري استازي هم پکې غړیتوب لري. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د لوی جرګې د امنیت د ټینګښت لپاره پلان جوړ شوی او ډیر ژر به نهایي شي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د تچمتو دي چې د مشورتي لوی جرګې امنیت تامین کړي.
موږ امنیتي ځواکونه کاملا دې ته امانه دي. افغانستان ملي پولیس ډېر تجربه لري اوس او کولی شي چې په ښه توګه باندې په دغسې لویو سیاسي غونډو او برنامو امنیت ونیسي. کورنۍ چارو وزارت ارشد مهین صاحب معذرت شوی دی او ډېر ژر به پر هغه جزئیاتو باندې کار وسي تر څو د جرګې دپاره امنیتي پلان بشپړ شي. یعنې هغه امکانات چې ضرورت دي هغه موجود شته او انشاءالله به هیڅ کوم خاص ستونزه ونه وي.
د لوی جرګې د امنیت په اړه دغه تیاری په داسې حال کې نیول کیږي چې د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر په یو خبری کانفرنس کې وویل چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه خبرې اترې حساسې مرحلې ته رسیدلې او یوازې دوه اختلافي موارد پکې موجود دي. ولسمشر کرزی پر افغانستان د تجاوز تعریف او له 2014 کال وروسته د بهرنیو ځواکونو د پوځي عملیاتو دوام هغه ټکی وبلل شي. لا تر اوسه دوړه خواوې پر موافقه ته نه دی رسیدلې. د ولسمشر کرزی په خبره هر کله چې افغان او امریکایي خواوې د امنیتي سند ورستۍ پړونو ته ورسیږي نو د دې سند ټولې مادي به لوی جرګې ته وړاندې شي تر څو پاړی لازمې پریکړې وشي.
مردم افغانستان میخواهند که با امریکا و غرب
د افغانستان خلک غواړي چې له لویدیځ او امریکا سره په معامله کې وي. خدا ملګرتیا او معامله باید د افغانستان ملي ګټې تضمین کړي. د افغانستان ملي ګټه امنیت دی. افغانان باید هم د تروریزم او طالبانو له حملو څخه خوندي وي او هم د امریکا او د غوی د متحدینو له بمباریو او سرغړونو. هم د دلیل دی چې تر اوسه موافقه ته نه رسیدلې. ان شاء الله د یوې میاشتې په ترڅ کې بل لوی جرګه راوغواړو او هر پریکړه چې خلکو وکړه طبیعي خبره ده چې حکومت یې مني.
افغان او امریکایي چارواکو د دوړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند په اړه له تیر یو کال رئیس سو ځلې خبرې اترې کړې. په دې موده کې د دوړو خواو ترمنځ خبرې اترې کله ناکله له ځنډ او خنډ سره هم مخامخ شوي. ولسمشر کرزی په قطر کې وسلوالو طالبانو ته د دفتر د پرانیستلو د څرنګوالي په اعتراض د یوې مودې لپاره د خبرې اترې وځنډولې. افغان حکومت دا سند له امنیتي، سیاسي او اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ډېر مهم بولي او سو زلی ویلی گوانډي او د سیمې هیوادونه دي. لدی عمله هیڅ ډول اندېښنه نه لري ځکه افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې لدی هیواد نه د چا پر ضد اقدام وکړي.
و موردل چې افغان ولسمشر له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون پر سر د مشورتي لوی جرګې د امنیتي تدابیرو لپاره یو کمیټه ټاکلې. په دې اړه موله کابل د ناجیا صافی ریپورت واورید.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
د هلمند امنیه کمانډان وای موساکلا ولسوالۍ ته د عملیات او امنیت لپاره تازه دمې سرتیر ریاستولې. خو د موساکلا قومي مشران وای ک چیرې زر تر زره په سیمه کې د طالبانو مخه ونیول شي کېدای شي بیا د طالبانو لخوا د کرل کېدونکو ماینونو څخه د سیمو پاکول ګران شي. په دې اړه له هلمند د الیاس ادایي رپورټ اورو.
د موساکلا ولسوالۍ د مهمو سیمو څخه د وسلوالو طالبانو د لرې کولو په موخه امنیتي تازه دمې سرتیر ریاستول سوي دي. د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال محمد حکیم انګار وای هلته تیره ورځ سرتیر لیږلی دي او ډیر ژر به په غشمو کې عملیات پیل کړي چې د وسلوالو تر مستقیم او یا هم غیر مستقیم نفوذ لاندې دي. تیره ورځ داسې راپورونه هم ورکول شو که چیرې موساکلا ولسوالۍ ته اضافي سرتیر ونه لیږدول سي کېدای شي دا ولسوالۍ سکوت وکړي. خو امنیه کمانډان د سکوت خبره رد کړه او هلته د عملیاتو د ژر پیل کېدو خبر ورکړ.
موساکلا ولسوالۍ کې یو ټاکو ټوک موږ پر پوستو باندې وو او د پیلن دپاره هلته هم خاصه ستونزه او مشکل نشته. موږ تازه قوتونه ولیږل، تازه قوتونه هلته رسېدلي دي. نور قوتونه هم ولیږو په ډېر نږدې وخت کې به موږ هغه ساحه د دوی د شر څخه خلاص کړو.
په موساکلا ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت د څو کلونو راهیسې په یوه محدوده سیمه پورې راچاپېر دی. خو په دې وروستیو میاشتو کې څو ځله د دې ولسوالۍ قومي مشرانو د ولسوالۍ له مسؤلینو څخه ولایتي ادارې ته شکایت کړی دی او د هغوی د بدلېدو غوښتنه یې کړې ده. موساکلا د سنګین ولسوالۍ او غور او بادغیس ولایتونو سره ګډه پوله لري. چارواکي وایي د ناامنه ولسوالیو په شمول د شمالي ولایتونو طالبان هم ورځي او پر دولتي پوستو بریدونه کوي. قومي سپین ږیری شمس الله سرایي وایي که چیرې په موساکلا کې ژر تر ژره هغه سیمې د طالبانو له ولکې ونیستل سي چې د هغوی په ولکه کې دي کېدای سي جګړه دومره اوږده سي لکه د سنګین په سرونکلا کې چې شپږ میاشتې دوام درلود.
بالکل دا اتبې خبر ده. دوی خپل کوشش کوي چې دوی موساکلا څنګه خپل تر واک لاندې راولي. مخکې چې په واټایم او شپږ کې وو د اتاتیا کې هم دا مشکل وو، خو دوی خپل کوشش کوي چې بیا موساکلا په هغه ترتیب باندې جوړه کړي لکه مخکې چې جوړه وه چې د هغه یو مرکزي منطقه وه. د دوی ونورو ولایتو ته ونورو ولسوالیو ته د هغه دا سرعت کېدی او د هغه دا تربیه د دوی کېدله. نو اوس به وګورو که دا په دولت پورې اړه لري، که داسې فشار پر راغلی لکه د سنګین په ولسوالۍ باندې چې راغلی د سنګین شمالي طرف ته دوی رشتو ته خلاص شول، امکان لري دا وشي. خو یوازې یوازې مطلب په دې کې دی چې د دولت حاکرو په همدغې پورې اړه لري چې ټولې قواوې داسې همدغې سره ولري لکه څنګه چې ضرورت ده.
د موساکلا اوسیدونکي وایي وسلوال بوخت دي چې په سیمو کې ماینونه پټ کړي او هغو کلو ته د پولیسو او نورو دولتي سرتیرو ورتګ ستونزمن کړي چې د دوی په لاس کې دي. که څه هم په سنګین کې جنگ پای ته رسېدلی دی، خو د وسلوالو لخوا د لکونو ماینونو د پټولو له امله د سنګین په سروانکلا کې لا هم ژوند عادي سوی نه دی. خلک وایي که چیرې پراخ عملیات ونه سي امکان لري وسلوال د سنګین تجربه په موساکلا کې هم تکرار کړي او په دې ډول جګړه نوره هم اوږده کړي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
کله چې د پاکستانی چارواکو له زندان نه د طالبانو د دوهم مشر عبدالغنی برادر د خوشی کېدو اعلان کړی، تر اوسه پورې د برخلیک په اړه څه دونه کیس څرګندونه کیږي. طالبان وایي چې نوموړی نه دی خوشی شوی او تر اوسه د پاکستان په زندان کې دی. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ملا برادر خوشی شوی دی خو د آزادانه فعالیت په برخه کې یو څه ستونزې لري. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې ملا عبدالغنی برادر د پاکستان له زندانه خوشې شوی خو تر تعقیب لاندې دی او لیدنې کتنې څارل کیږي. لکه چې پاکستاني چارواکو د تیرې سنبلې میاشتې په پای کې له زندانه د طالبانو د دوهم مشر د خوشې کېدو خبر ورکړ، تر اوسه پورې د هغې د برخلیک په اړه مختلف اړخونه ضد و نقیض څرګندونې کوي. په دې ترڅ کې طالبانو هم د ملا برادر پر خوشې کېدو شک څرګند کړی او په خبره کړې خبر پاڼه کې دا چې ګواکې هغه پاکستاني چارواکو له زندانه خوشې کړی او له خپلې کورنۍ سره اوسې یوازې اوازې بللې دي. د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې ملا برادر خوشی شوی او پېښور ته استول شوی خو د هغه د فعالیت په اړه تر اوسه یو لړ خنډونه موجود دي.
د ملا برادر په رابطه خو زمونږ د سولې د عالي شورا او د افغانستان د دولت غوښتنه دا وه چې ملا برادر آزاد شي. هغه دی چې پاکستان وزارت خارجي او پاکستاني مقاماتو تر وزیر اعظم پورې ومنله چې ملا برادر مونږ خوشی کړی دی او دا اطلاعات هم راورسېدل چې هغه د کراچۍ نه پېښور ته انتقال شوی. زمونږ معلومات خو دا و چې دی آزاد شوی دی. البته رستنی راپورونه داسې دي چې یو څه د تعقیب لاندې دی او ملاقاتونه تعقیبېږي او یو ګیله او شکایت موجود دی. په دې سلسله کې به مونږ بیا رابطه کوو چې تر څو دا آزادی یقینی شي او موږ غواړو چې دوی په مکمل ډول باندې آزاد وي او د سولې لپاره په آزادانه او صادقانه ډول باندې خپلې الیزلې شروع کړي.
تر دې مخکې افغان ولسمشر حامد کرزي هم د تېرې دوشنبې په ورځ د دې یادونه وکړه چې ملا برادر لا هم پوره آزاد نه دی. نوموړي په کابل کې په یو خبري کنفرانس کې وویل ملا برادر اوس هم آزاد تګ راتګ نشي کولی او دوی هڅه کوي چې تماس ورسره ټینګ کړي.
در مورد رهایی ملا برادر بله
د ملا برادر د خوشکېدو په اړه بلې لکم ځای او کوم زندان څخه چې هغه مخکې ساتل کېدی خوشی سوی خو زموږ د معلوماتو له مخې لا هم د تګ راتک په برخه کې بشپړه ازادي نه لري تر کومه چې موږ خبرې کورنۍ ورسره تماس لري موږ کوشش کوو چې آدرس او تماس یې تثبیت سي څو موږ وکړای سو ورسره تماس ونیسو
تثبیت شو ته بتونیم تماس وکړیم.
ښاغلی کرزی وویل چې د ملا برادر د خوشکېدو لپاره د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف څخه مننه کړې خو تمه لري چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په اړه نور اقدامات هم وکړي. پاکستان ویلي چې د طالبانو دوهم مشر ملا برادر د افغانستان د سولې له پروسې سره د همکاري په نیت خوشی کړی دی. دا چې نوموړی کولی شي د سولې په خبرو کې مهم رول ولوبوي د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد په اړه وایي
خو په دې اقدام چې هغه موثریت لري او کدا اوسي چې افغانستان ته انتقال شي او یا دسی او بل اسلامي ملک ته په آزادانه ډول باندې د اغیزه نه رسول لپاره خپل فعالیت وکړي د خپل موثریت او د خپل نفوذ او مفیدیت نه کار واخلي.
په داسې حال کې چې افغان چارواکي په دې خبرې ولاړ دي چې د طالبانو دوهم مشر له زندانه خوشې شوی او دوی ورسره تماسونه ټینګ کړي چې د سولې د عالي شورا د بیان په خبره په اوس وخت کې له رسنیو سره نشي شریکولی. طالبان د پاکستان له حکومت غواړي چې دا خبره سپینه کړي چې ولې د ملا برادر اخوند خوشې کېدو خبره کوي په داسې حال کې چې هغه تر اوسه په زندان کې دی.
د بلخ ولی عطا محمد نور وایي هغه کسان چې ولسمشری ته یې ځانونه کاندید کړي ډېر داسې کسان دي څوکۍ ته کاندید شوي چې وړتیا نه لري. ښاغلی نور دا هم وویل چې د جمهور ریاست په ټاکنو کې به له ډاکټر عبدالله عبدالله څخه ملاتړ وکړي. له مزار شریف څخه مجیب الرحمن حبیب زه د ښاغلی عطا محمد نور د څرګندونو په اړه رپورټ راکړي.
د بلخ ولایت محمد نور له دې سره چې وایي هر څوک چې د افغانستان تابعیت لري د قانون لمخې کولای شي چې جمهوریت ریاست ته ځان نومان کړي. خو د بلخ ولایت په دې باور دی چې له هغه 20 کسانو څخه کوم چې ځانونه د جمهوریت ریاست ټاکنو ته نومان کړي اکثریت یې د دې څوکۍ وړتیا او ظرفیت نه لري تر څو د څوکۍ ته مناسب کسان وي او ډېر دا کسان چې ځانونه د جمهوریت ریاست ته نومان کړي د خلکو ملاتړ لا ځان سره نه لري. نور په دې اړه وویل
و طبیعی است که 27 کاندیدی که ثبت کردن خو
هر چون حق لدی چه ده قانون لمخی زن جمهوری ریاست تنو ما و تاسو پدی پوهی که اکثر ان دا کسان دیده وقتیا او زدکت نداری او یا هم ده قانون لولا ترسخه بی برکی دی رتا لدی چه اکسونه یه چاپ شی او پدی کنونی که مناظرو که ده زرگن شی ایز هم نتر بسه که او پانه حق از خلق و وقت
نسی
د بل خالی وویل دوویش نومندانو په منځ کې شاید لستنه یې ماسر کسان وي او اکثریت رای هغه کسان ترلاسه کوي چې د خلکو لاملاتړ څخه برخمن وي چشمیری لدو یا درې کسانو څخه ډیر په نظر نه رسی. دا چې اکثریت رای څوک ترلاسه کوي نو د دې کسانو د نوم مشخص کول د قانون خلاف وبلل. نور وویل کله د ټاکنو تر مهاله په دولتي موقف کې پاتې شي د قانون خلاف هیڅ عمل به تر سره نه کړي او له خپل سیاسي دولتي صلاحیت څخه به د کوم کاندید ملاتړ لپاره استفاده و نه کړي. خو نور زیاته کړه دا د نوموړي شخصي نظر دی او حق لري چې ورایا د خپل خوخه کاندید نفه باندې وکاروي او د جمهوریت ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې به لا ډاکټر عبدالله عبدالله ملاتړ وکړي. موږ په شدت سره لا ډاکټر عبدالله ملاتړ کوو او ملاتړ مو کړی او هغه ډله چې د ټاکنو لپاره مو رامنځته کړه ما په کې اساسي نقش کې لري.
ما هم د یو جمله از کسایز بدون کې نقش عمده اساسي را داشته کې دای سره برابرۍ په جوړ برابرۍ جمعیت
د بلخ ولې دا خبرې مې د ټاکنو د خپلواک کمیسون لا ویان نور محمد نور سره شریک کړي. د دې مطلب په ویلو سره چې هر افغان حق لري چې د اساسي قانون د درې دیرشمې ماده په اساس ځان نومان کړي پاره یې وویل
یہ حق ہر افغان است ولی شرایط که در قانون
دکشه دولت تکمیل داده هر افغان حق دی هغه شرایط چې قانون کې راغلي کله چې هغه تکمیل کړي نو کمیسون مجبور دی چې دا غوینم سبتونه وکړي او د هغوی د احتمالي کاندید په توګه نوم ولیکي او د اسنادو د چړلو وروسته پاره به تصمیم نیسي چې څوک د نوماندۍ وړتیا او صف او شرایط سره برابر دي. نوموړي دا هم وویل هیڅ کس او په هر موقف کې چې وي نشي کولای شک اچونه وکړي، ځکه دا حق اساسي قانون له مخې هر افغان لري چې ځان نومان کړي. نور پر دې هم ټینګار وکړ چې ډېر ژر به د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د رسنیو ځانګړی کمیسیون رامنځته شي، او هر هغه څوک چې له دولتي موقف څخه په ګټه اخیستنې د کوم نومان څخه ملاتړ کوي، دا کمیسیون یې د بررسي او کنټرول صلاحیت لري او په خصوص له رسنیو څخه به په دې برخه کې کنټرول لري. دا په داسې حال کې ده چې تیر ځل هم د بلخ والي په ټاکنو کې لا ډاکټر عبدالله عبدالله ملاتړ وکړ، او وروسته یې د بیا ځلې لپاره په خپل موقف کې د بلخ والي په توګه د جمهور رئیس کرزي په دوره کې دنده ترسره کوي. مجیب رحمان حبیب زای، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
دوستانو او موردل چې د بلخ والي عطا محمد نوروی هغه کسان چې د جمهور ریاست څوکۍ ته ځانونه کاندید کړي دي، یو شمېر د څوکۍ ته د کاندیدو وړتیا نه لري. تاسو موږ غږ لاسادې رادیو نه اورئ. د ازادې رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. که څه هم د پاکستان د پوځ مشر جنرال پرویز کیانی د تیر یک شنبه پورز روان کال د نومبر په 9 نیټه د تقاعدېدو اعلان وکړ، او همدارس نوموړي په دغه هیواد کې د جمهوري عمل د روان ساتلو خبره وکړه. وی ویل چې تر دې وروسته به هر اداره خپل دنده پر مخ وړي، خو د پاکستان د سیاسي چارو به د پاکستان د کارپوهانو په نظر بیا هم د پوځ څار پاتې شي. زبیولا شفق په دې اړه رپورټ راکوي.
د پاکستانی پوځ د عام اړیکو دفتر لخوا د یک شنبه په ماښام یو خبري شوی اعلان یې دغه پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په حواله لیکلی چې نوموړی بل پلان سره سم تر شپږ کلنې دورې وروسته د روان کال د نومبر په 9 نیټه تقاعد شي. اعلان یې همداراز جنرال کیانی په حواله لیکي، اوس د نورو وخت دی چې د یو رښتینی ډیموکراتیک بریالي او امن هیواد په لور د پاکستان د رهبری کولو ماموریت ترسره کړي. جنرال کیانی همداراز ویلي چې په تیرو شپږو کلونو کې د پاکستان جمهوري ادارې پیاوړې شوي، او تر دې وروسته به هر اداره خپله دنده پر مخ وړي. د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو لخوا د جنرال کیانی لخوا د تقاعدېدو د اعلان او په دغه هیواد کې د جمهوري ادارو په اړه د څرګندونو هرکلی کړی، او دا یې په دغه هیواد کې د جمهوریت د لړۍ د دوام او د جمهوري قوتونو د بری ښه مثال بللی دی. خو د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د جنرال کیانی د ورستیو سرګندونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي او روانو چارو څارونکو عقیلی سوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا ښکاري چې پوز به د سیاسي حکومت په چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
څومره مشکلات نن وخت دی، یا څومره بدنام دی، یا څومره چې هغه خپل پیشن لري شوی دی، یا عوام ته نفرت کوي، یا سیاسي خلک ته نفرت کوي، یا انټرنیشنل کمیونټي چې په نظر ته نه ګوري، دا غي بنیادی وجه هم د بعض پالیسانو او د دغه کوشش یا خواهش یا د لالچ چې د حکومت کې راځي. په دنیا کې د جمهوریت دور دی، په دې وخت کې خپل کال دا دی چې د فوج لپاره د دغه وجوهات نه علاوه اسی هم حکومت کې راځي، بیا نو دا ممکن نه دی.
خود سیاسی چارو کارپوه او جرنالیست شوکت خټک بیا وایي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI او د پوځ ځینې کړۍ به د دغه هیواد د سیاسي حکومت په چارو په ځانګړې توګه له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په پالیسیو کې لاسوهنو ته دوام ورکړي.
خپل خارجه او داخله پالیسی جوړی کی، او د خپل ګاونډي هیوادونو سره ښه تړاو او ښه تعلق جوړ کی. یقینا په دې روسیو کې چې د فوج ورکې لاس نه دی پکار، د فوج ورکې مداخلت نه دی پکار، زما نه دی خیال چې فوج به په آزاده توګه سیاسي حکومتونو ته موقع ورکړي.
کیانه د 2000 میلادي کال په نومبر کې د پرویز مشرف پر ځای د پاکستان د پوز لوی درستی ټاکل شو، او په 2010 میلادي کال کې د پیپلز ګوند حکومت پر مال دغه هیواد د صدر اعظم لخوا د کار موده د 3 کلونو لپاره وغځیده، چې د روان کال د نومبر په 9 نیټه به دویمه دوره هم پای ته رسیږي. سبی الله شفق، ازادي رادیو، پېښور.
د ایران ولسمشر تیر اونۍ رسنیو ته وویل چې د یوې نظر پوښتنې امر کړی چې معلومه کړي د ایران خلک له امریکا سره د خبرو اترو پلوي کوي کنه. ځینې څېړونکي وایي چې دا نوې نظر پوښتنه به د ولسمشر نوې دریز غختلې کړي. سالم احمد صالح او نور جزئیات.
په داسل کې چې په ایران کې د حکومت د پرانیستې دریس پاړه چې د ولسمشر لخوا په نړیواله کچه وشول سو باسونه ګرم سوي. د ایران حکومت خلکو ته مخ اړولې او غواړي پوسې چې دوی د دې نیوي چلند پاړه څه فکر کوي. د ایران د ولسمشر حسن روحانی وروستي اعلان چې غواړي د یوې سروې په مرسته د خلکو نظر معلوم کړي چې آیا دوی له امریکا سره د اړیکو پلوي که مخالفت کوي، د توندلارو کسانو انتقادونه پورته کړي دي. خو د نظر پوښتنو ترسره کوونکي چې نږدې لس کاله مخکې هم دغسې یوه سروې کړې وه، له چارواکو سره په لانجه کې دي. دې ته د ولسمشر د دریځ د غښتلي کولو د هڅې په سترګه ګوري. د 2002 میلادي کال سروې د دولتي اژانس ایرنا لخوا خپره شوې وه. د سروې له مخې د تهران له 80% تر 40% پورې اوسیدونکو له امریکا سره د اړیکو د بیا اعادې پلوي کړې وه. دغه نتایج د ایراني چارواکو په تابه برابر نه وه. ځینې کسان چې په دې حادثه کې دخیل وو د حکومت لخوا بندیان شول. دغه نظر پوښتنه د هغه څېړنیز مرکز لخوا شوې وه چې مشري یې د حسین غازیان پر غاړه وه. دی چې اوس په امریکا کې اوسي وایي نوې نظر پوښتنه به له روحاني سره مرسته وکړي چې په ایران کې خپل منتقدان غلي کړي. روحانی په حاکمیت کې دننه خپل ځینې مخالفان کولی سي غلي کړي او ورته ووایي چې خلک دا غواړي. تر ټولو مهمه دا چې شاید هغه کسان هم غلي کړي چې په حکومت کې دخیل نه دي خو په ټینګه د رژیم ملاتړي دي. له لویدیځ سره د ډیر نږدې کېدو د هڅو له کبله پر روحاني انتخابونه سوي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه او له امریکایي ولسمشر براک اوباما سره په ټلیفوني خبرو کې دا بدلون لورای ښکاره دی. تازه نظر پوښتنه چې له لویدیځ سره د ایران د کړکیچ د کمیدو ملاتړ پکې سوی شاید توندلارو ته د منلو وړ نه وي. دوی له اوباما سره خبرې تر وخت مخکې بللې دي.
دوستانو وخت 2:30 شوې. احمد شیبر د نړۍ افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی دروري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی جرګې د امنیت ټینګولو لپاره چې ټاکل شوې تر 2 میاشتې جوړې شي بشپړ تیاری لري. ولسمشر کرزي 2 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د سلا مشورې لپاره دې تر 2 میاشتې پورې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. د کابل د امنیه قمندانۍ مسولان وایي چې د سړي تښتونکو د یوې ډلې مشرې نیولی دی. د کابل امنیه قمندان خبریالانو ته وویل چې د حبیب استالف په نوم دغه کس په وژنې، سړي تښتونې، غلاو او ځینو نورو غیر قانوني کارونو کې لاس لري. امریکایي څېړونکو مارټن کارپلس، مایکل لیفت او اره وارشل د نوبل د کیمیا د 6 کال جایزه ګټلې ده. په اذربایجان کې د ولسمشر انتخابات روان دي او داسې اټکل شوی دی چې ولسمشر الهام الیف په دریم ځل لپاره بیا د 5 کلونو په مخه ولسمشر شي. د جنوبي اسیا د لسو هیوادونو مشرانو نن په برونای کې خپل کلنۍ سرمشیزه پرانستله. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پر نوې بودیجې د کانګرس نه موافقې او له دې کبله د امریکا د یوې برخې حکومتي ادارو له تړلو سره په نړۍ کې د امریکا اعتبار ته زیان اوښتی.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه اوریدل. تاسو کولی شئ چې زموږ خبری مطالب، ریپورټونه، 19 پروګرامونه او نور مطالب زموږ په ویبپاڼه کې له عکسونو، ویډیوګانو او نور تفصیل سره وګورئ. د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. راځو 19 پروګرامونو ته. د انصاف په لټه پروګرام خبرېږي، ورپسې حقیقت څه دی مه هېروئ.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوړ تر اعظم
دوم زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې په دې خبرونه کې د ملي امنیت د ریاست د یو متقاعد افسر ستونزې څېړو. شپېته کلن علی شاه چې یو لس اولادونه لري وایي 22 کاله مخکې کابل ښاروالي د 3,00,000 افغانۍ په بدل کې د کابل په قلعه زمان خان سیمه کې ځمکه ورکړې وه. خو علی شاه وایي له دې عمله چې دا ځمکه د بل چا وه د ترلاسه نه کړه. هغه وایي 40 کاله د دغه ځمکې د ترلاسه کولو لپاره سرګردانی ګاللې ده.
ولید په 2 کال کې یو نمره په قلعه زمان خان کې توضیح کړه چې پیسې مې 3,68,000 افغانۍ تحویل کړي. د هغې وخت پیسې چې موږ په ډیرو مشکلو سره هغه پیسې پیدا کړي وې، افغانانو باندې مو وچه ډوډۍ خوړه او پیسې مو جمع کولې. لږ نه وروسته
د ځمکې قیمت هم ورکړه،
د ځمکې قیمت چې تعرفه او اسناد ټول مکمل
فعل زمان خان کې
او فعل نن لرم 3,20,000 ځکه چې لمبر ته 2,28,000 دی. ما ته راغله لږ نه وروسته واته کړه شروالي په دا باندې کار ونه کړ. تایم په لسیزه کې دوی کار شروع کړ په نوو غلای زمان خان پروژه باندې. خلکو په یا په حقیقتي یا په دروغو سره واسيکي او شرعي او قوالی جوړ کړي. مځکه شخصي راووتلته، زما نمره په شخصي مځکه باندې راووته. بیا زلالم راغته شروالي ته راغلم، مل دا شخصي مځکه راویل ته منتظر اوسې کې موږ دغه استعمال کوو. بیا لالم سنا مجلس ته، سنا مجلس دوی ته نوښته کړه، دوی ته اپارتمان ورکړي. بیا هم هغه د سنا مجلس هغه دوی ونه منله، قبول یې نکړه، یې ځان یې تیر کړ. اوس 22 کاله کېږي چې زه سروالي ته مراجعه کوم. یو کال چې راشم وایي بل کال راشه، چې بل کال راشم، چې بل کال راشه، شپږ میاشتو بعد راشه، اتو میاشتو بعد راشه. موږ د
همدغه قلعه
زمان خان ځکه او اوس پیلن زرالم، حتی ولسی جرګې ته هم لاړم، د هغې نه مې مکتوب راوړی دی چې دغه مشکل دغه متقاعد ډګروال حل کړي. شروالي وایي تر اوسه نه دی استعمال شوی. او زما معاش زه متقاعد ډګروال 2,990 افغانۍ دی، څنګه کولی شم 1,500 او 15,000 افغانۍ زه کرایه د کور پرې کړم؟ او خلکو په لسهاو نمرې اخیستي، خرڅوي، اخلي په واسطه او په پیسو باندې، او هغه بیا بیرته خرڅوي، تجارت کوي او زه کور نه لرم.
د دې لپاره چې والی علي شاه له دې سرګردانۍ سره مخ شوی او والی ستونزه نه ده حل شوې، د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو له رئیس فریدون رشیدي سره مو د علي شاه په حضور کې مرکه کړې. رشیدي صاحب، تاسو د دوی د ستونزې په اړه څه وایې؟
ما خو د مخ هم تبصره وکړ ورباندې، او اوس فقط یوازنۍ لاره دا ده چې دغه ورور راشي او یو بله درخواست ورکړي ښاروال صاحب ته، او تقاضا وکړي چې زه دومره کال منتظر وم ځکه ما پلاس را نغی. هغه فقط احکام ورکوي ښاروال صاحب تعویضي په یو پروژې کې چې اوس مونږ د توزیع صلاحیت لرو، چې هغه توزیع وکړو. انشاءالله دغه ورور مشکل هلته حل کوو.
خو دوی داسې وایي چې دوی فکر کوم په وار وار علي شاه خان هم داسې ده چې تاسو ډیره مراجعه هم کړې ده او 2 کاله تاسو منتظر پاتې
ده. مقام ته مراجعه کړی ده رئیس صاحب محترم، زما مېرمنې اگۍ جمع کولې، دغه اگۍ مو خرڅولې، دغه نه اولادو مې وچه ډوډۍ خوړه. زه داسې افسر یم چې ما غلا نه ده کړې، ما رشوت نه ده اخیستې، ما کوم خیانت وطن ته نه دی کړی. په حلالو پیسو د معاش نه ما پس انداز کړی، په هغه باندې ما نمرې دولت ته پیسې تحویل کړي دي. زه بدون د نمرې نه نه پیسې غواړم، نه بل شی ځانم. هر ځای ته چې امکانات وي زه هم شکایت هم کوم، تاسو نه زه نمره غواړم. په رحمان مینه کې او یا په بګرامیو کې چې امکانات شته، نور زه ستړی یم، ډېر شرم دی. خپلې مېرمنې نه زه شرمېږم چې ما 15 کاله خدمت وطن ته کړی دی، زه کور نه لرم. که د صورت کې چې ما کور پیدا شي په افغانستان کې، 10 کاله زه باید بندیخانه قبول کړم. یو سانتي متر دوکان به پرتومان
یو مهرباني مهرباني یو رشید
مهرباني وکړئ رشید
صاحب، مهرباني
وکړئ. د پدریش په ورځ ان شاء الله تاسو سره مرسته کوم، او شروع شوی او کوم ورکوي ان شاء الله دغه ستونزې حل کوو.
او په دې سال کې چې رشیدی صاحب دوی وایي د 3 په موده کې دوی نه دي بریالي شوي چې ښاروال صاحب وګوري، نو دا څنګه دوی به آیا د پذیرش د ښاروال صاحب؟ خو دوی خپل هم وایي او موږ هم په دې باور یو چې ښاروال صاحب ډېر مصروفه دی، او هغوی یو ښاروال دی او دغه ټول ښاري ستونزې نو بله پوهېږم کاملا چې هلته څومره ګڼه ګوڼه ده. نو دا څنګه کله چې دا په 3 کې نه ده توانېدلی چې ښاروال صاحب وګوري، آیا امکان لري چې دا په یوې ورځ دې چهارشنبې ته درشي او د دې ستونزه هواره شي؟
داسې کوو خوري چې دغه ورور راشي مو دفتر ته، سیاست ملکیتو ته.
بله
زه خپله دا ور وړم ښاروال صاحب ته د تدریس په ورځ ځان تر هلته د عمل ته یوم په مجلس کې، او دغه ورور مشکل ان شاء الله حل کوو.
دوی څه وخت درشي؟
فقط چهارشنبه په ورځ مو د مخه وویل.
او دا چهارشنبه کبله؟
بله چهارشنبه، ځکه چې ښاروال صاحب په یو خارجي سفر کې مصروف دی، او کانفرنس لرل، او کله چې راغی لخره بله چهارشنبه کې تدریس کېږي ان شاء الله دغه مسله ان شاء الله حل کوو.
او تاسو په نظر دوی خو پخوا دس مسله و چودوی تا دو دیش کالمخ که در مکرویانونو پا بلاکونو که یو اپارتمان ور کرد شوه خپلا با داغ مسله پلند توگه توزیه که چاگه بیا بل چا تا ور کرد شوه و قلعه زمان خان پروژه کم فکر کما چاگه نمره تاس ویل استملاک شوه نه داغه بل چنگ علی شا خان دا مسله چنگه دا؟
دا دس وشی ما کلا چه دی خلاصازی نراغ لما بر تاغه تا شروالی تا شروالی ما تا یو بلاک پو تایی مسکن کی تاغه که مشخص که ولی لار شال تا مگ یو جنرال دا داغی کور لرو آغا نشتا دا کور بتا سجیل کو مالکا کلا چه زلانم پا نم دی احمد شا وستم شتا آغی خپلا پا زان پسی سجیل کرا و دی مختلف لارو نا زا بیا هم پاتش شوم بالاخره مجبور شوم چه ما تا تاسو نمره را که نمره را کرا دو بیش کلا کی گی سرگردان اگردم نه نمره شتا و نه کور شتا و نه بلس در زم تاسو تا مراجع کوم چه استملاک نشده دا ترچو پوری ما که عمر وش پتا کالا ده زد ده خپل اولادون هم شرمیگم ده خپل مرمن هم شرمیگم چه ما پینده ده شکالا خدمت کلی او زد دری بسوی کور ما تا دولت رانکم ده کاندی سه پرمان ده وست متقایل ده گروالیم چه متقایدون تا باید کور برکشی آغین هم ده تیر ده خپل خپل حق چه دوا ده شکالا پخوا معارضه کردی ده مراحل میته کردی ده غا نمرازو تاس نگوارم
واقعا رشیدی سه بدوی چه سپینگیری دی وسا و لکت سنگا چه وای پا حکومتی دارو که خدمت کرده ده امنیتی دارو که نو ده غا مشکلات لری و بیکوره ده ده وسا تا وای چه زد کراوار کولو توانم نلارم نو تاسو با پا قلعه زمان خان ده قلعه زمان خان پا پروژه که دوی تزمک وار که یاد سنگا ده سمشخصه زکت هست تا خدا پلانون معلوم ده چه کم ساحه که تاسو وست ده توزیه ده پارزمک لاری او کم که نلاری دوی ده خپلا وای چه بگرامی که کماتا کم نمرز مکرکی
اغا پروژه چه شاروالی کهول اوز لاستر لاری او اغا تبیخوی اون کهولش شو پا اغا موجوده پروژه که کمک بود اغا پروژه یاو خو ده فدولی پروژه ده او بلده چل دختران ده اما یاو تعداد
رئیس محترم اغا چوک چه وسطه لاری پیسی لاری فیلن جریان لاری بگرامویو که پر رحمان مینا که فیلن نمری ور کول که گیزه چه دو درشکال منتظیر هم زب غوارم چه ما تال تا نمره را که نور می پا جنجال که وانه چه وی کلای زمان خان تا بیا بیا دیرش کلا دو زره شپارسم کل تا تاسو ایلان و که چه اغاق سرکونه جوریگی و بجوریگی تا لور کلا بازه جوند لرم او کنه زب کلا زمان خان که نور نمره نغوارم
میرابانی علی شا خان
یا بگرامی او یا رحمان مینا
او وجه چه رشیدی سب چلات فکر میرابانی رشیدی سب
دست دیم خوره چه دا روزی چه دا ورور واری تاسو پوی چه دا دیر خانه پروژه چه تقریباً دیرش کارا یا سلویخ کارا دو مخه توزیع شویده حالتا خو امکانات موجود نده که کم مستردی نمری پیدا شی چه شاروالی اغا مسترد دی اغا کیده شی چه مونگ تبدیل وکو اما نور پا موجوده پروژه که از شاروالی کابل لری حالتا مونگ وارد چه ده ورور کمک وزه که چه ده مشکل ده دیر خانه مشکل ده اما مونگ اوز وارد چه اغا کمک وکو او امکانات دیر محدود ده استاس پویگه چه ده مسکن مشکل یا دیر غد مشکل ده اما مونگ وارد چه ده ورور بخی انسانی توگه کمک وکو
واقعا رشیدی سب فکر نکوی چه ده مشکل اغا کسان را منسته کرده ده چه پا دولتی پروژو که پا کابل که ار یو سالور کورونا پینزه کورونا تا دس کسان پیشنو چه دیوی کورانه غری طول از مکه اخستی و کورونا پک جور کردی فکر نکوی ده مشکل اغا کسانو جور کرده چه پا ولایتون کم دیر از مکه و کورونا لری او را غلی پا کابل کم چو چو نمره از مکه اخستی ده مسئله چون ده وقت
رشتی اخو هم ده خبر ده چه تاس وکر او منتا کلات خود دیر ده تاس درخه اشاره ور بنده وکر و مگم ده ده ورور مشکل یا خاص مشکل ده زما هم امید و آرزو داد چه ده ورور سره کمک وکو انشالله و رحمان ده ورور راشی
یعنی ده جمنه کوی ور سره ده تاهد کوی
ولی نه
حتمی با دوی تاس تراشی نو فکر کوم علی شاخان قناعت ده ترلاس کو
او چه دوی ده ما سره کمک وکو اخلاقی کمک انسانی کمک چه ما وطن ده ده خاوری اما خدمت میکره ده
ولی نه ورور ولی نه
دوی ده کمک سره وکو زبا دیر ممنون هم دوی نه سی شنبه پوراز ده چارشنبه پوراز و بجی وای و نیمه بجی وزر شروالی دروازه مخت ولارو انشالله
انشالله
او دون ده آس کم خواهیش کم چیز ما و براکی کمک سره وکی
اطمان انشالله
او میره مهربانی رشیدی صاحب کور ودان جوانده او سی ورځم په خیر مهربانی خدای پامن
سلام
تاسو هم کولای شیخ په لستونزې د انصاف په لټه کې د پروګرام لاره موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0202 200 822
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت څه دی یو بل پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د آریانا افغان هوایی شرکت عمومي رئیس نصیر احمد حکیمی زموږ میلمه دی. له ښاغلي حکیمی سره به په دې پروګرام کې د دې شرکت په فعالیتونو، ستونزو او نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړو. آریانا افغان هوایی شرکت په افغانستان کې یوازنی دولتي شرکت دی چې په تیر وخت کې د نړۍ د معتبر شرکتونو په ډله کې وو، خو د راپورونو له مخې دا شرکت په وروستیو څو کلونو کې له یو شمېر ستونزو سره مخ شوی. مننه حکیمی صاحب چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. په سر کې د آریانا افغان هوایی شرکت د فعالیتونو په اړه معلومات راکړی او وایي چې دا شرکت د مهال څو الوتکې لري.
ډېره مننه ستاسو نه. آریانا افغان هوایی شرکت ډېر ښه وځلېدو په تاریخ کې او نن ورځ تاسو به ګورئ چې به خزلېږي. مونږ رقابت نه نیو پاتې شوی. دغه ورځو کې ډېر شدید رقابت د افغانستان کې تیارې شرکتونه به ناراضي، تیل ارزان اخلي او همدغسې بیمه ارزان ورکوي، خو بیا هم مونږ د آریانا نوم حیثیت مو ساتلې دی، ښه رقابت کوی شو. څو موده مخکې رښتیا آریانا ډېر په ستونزو مخامخ وو، خو نن سبا هغه ستونزې کمې شوې دي او آریانا مخ په ښه کېدو دی. یو وخت کې آریانا ته صرف دوه تیارې پاتې وې او نن سبا تقریبا موږ بیرته شپږ تیارې لرو. دوه تیارې دغه لسو ورځو کې راځي مینټیننس نه، چې موږ به انشاءالله شپږ تیارې ولرو. په دغه شپږ تیارو موږ کولی شو چې ډېر ښه رقابت وکړو او بیرته مارکیټ لاسته کړو.
بله حکیمی صاحب، تاسو ویل چې اوس آریانا شرکت بیرته فعالیتونه د ښه کېدو په حال کې دی، اما د یو شمېر ستونزو تایید مو هم وکړ. د دغو ستونزو علت څه و؟ د مدیریت ضعف و او ځینې نور عوامل و؟
یو خو آریانا کې چې څه پاتې شوی و، پخوانی زمانې نه پاتې شوی و، هغې کې نوې ټکنالوژي منځته نه و راغلی. لکه تر پلوس کاله پورې موږ ټول ټکټ منول خرڅوو، ټکټ به مو چاپوو، حال دا چې دنیا دا کار تقریبا لس پنځلس کاله مخکې پرېښودو، سیستم آنلاین شوی و. خو موږ اوس سیستم آنلاین کو، هر څوک کولی شي چې هر ځینه ټکټ واخلي. او بل دغسې د بیوروکراسي او کاغذ پرانی چې پخوانی زمانه نه آریانا ته پاتې شوی و، نه صرف دا چې چا کوشش نه وکړي چې دا کم کی، لا زیات شوی و. لکه آریانا یو شرکت دی، نه یو وزارت یا نه کوم بل اداره. نو دلته د کار طریقه خاصه طریقه دی، د کار طبیعت خاصه طبیعت لري. خو دغه شی څوک په نظر نه نیسي،
بل
همیشه هر څوک پکې لاس وهي. یعنی ډېر کله موږ داسې سوالونو سره مخامخ کیږو چې هیڅ ځواب نه لري، حال دا چې موږ کوم کار چې کړی هغه ډېر ښه منطق هم لري او ښه
تصمیم هم. تاسو هدف دا دی حکیمی صاحب چې د آریانا په ستونزو کې علاوه له دې نه چې نوې ټکنالوژي په دې شرکت کې نه استفاده شوې، ځینو کسانو هم لاسوهنه کوله؟
خامخا. لکه موږ آریانا کې دوه الوتکې درلودې، خو اوولس سوه کسان آریانا کې کار کوو. دغه کسان چې مو وغوښتو ریفورم یې کړو، تنقیس یې کړو، تر ننه پورې موږ سارنوالي او امنیتو دې خوا خوا کې کیسونه لرو چې دوړې دا سړی وشړل شو.
کسانو پکې تر ډېره په دولت پورې اړوند کسان دي او که له دولته بهر کوم کسان هم تاسو باندې فشارونه راوړي؟
خو معمولا دولت وي، بهر نه څوک داسې زور نه وي چې فشار راوړي. سارنوال ته هم کېدای شي دا خبره ډېره روښانه نه وي چې ولې یو کس چې آریانا کې څلوېښت کاره کار کړی دی موږ یې وباسو. موږ ته دا ښه ځواب لري چې نن نه هغه ټکنالوژي موږ سره شته، نه هغه تیارې موږ سره شته چې دغه سړی هغې ته په کار و.
بلې، دا مهال څومره کسان تاسو سره کار کوي؟ پخوا تاسو ویلي چې ولس سوه شاوخوا کسان په دې شرکت کې کار کوو، اوس څومره دې کار کوون؟
اوس صرف اته سوه کسان. یعنی دې سره موږ کولی شو چې ورځ وچلوو. ریفورم لا جریان کې دی. موږ ډېر کوشش کوو چې نوي ځوانان چې خاصتاً بهر نه راځي، دغه کسان چې کم شول، یعنی هیڅ څوک لا نه وړو چې آرام خپل کور کې کینی، نو هر څوک په دې باور و چې زه نه باید وشړل شم.
همدې کسانو تر ډېره ستونزې پیدا کړل،
ډېرې ستونزې پیدا کړل. او حال دا چې موږ د ټولو تقاعد پیسې هم ورکړې، نو بیا هم د قانون په اساس، حال دا چې دا قانون آریانا ته نو په کار چې موږ باندې تطبیق شي، نو کسان مو آریانا نه وشړل، تقاعد مو ورته ورکړل. حال دا چې تقاعد پیسې د نورو مامورینو زیات اغستل، ځکه د آریانا اساسنامه کې دغسې و. او سره د دې نه کسانو دلته یو کال انتظار به ماش، یو قانون کار کې یو کال دلته موږ سره انتظار به ماش ول چې مونږ به کار ترې نه اخیستو، آریانا ته به نه راتلو، خو مونږ معاش ورته ورکوو.
بله، دا مهال تاسو څو هیوادونو ته پروازونه لرئ؟
مونږ تقریبا اته هیوادونو ته پروازونه لرو، او بعضې دولتونه داسې دي چې هره ورځ ورته ځو، بعضې دولتونه داسې چې هفته کې یو ځل ورته ځو.
کوشي نمونه واخلئ کوم هیوادونو ته؟
لکه دوبی ته مونږ هره ورځ ځو، هند ته تقریبا هفته کې څلور ځله ځو. زه یو غواړم چې یو بل خوشخبري ورکړم هیوادوالو ته، په دې لنډو ورځو کې مونږ انشاءالله هرات نه پروازونه شروع کوو مستقیم دوبی ته او هند ته.
نور کوم هیوادونه؟
مونږ مسکو ته ځو، مونږ ترکیه تا، دو خارون ته ځو، استانبول ته ځو، انقره ته ځو، مونږ کویت ته ځو، جده ته ځو.
اوس مهال د آریانا افغان هوایی شرکت سګنی عواید څومره دي؟
دا ډېر ښه سوال دی. تر اوسه پورې مونږ نه پوهېدو چې مونږ څومره تاوان کوو، څومره ګټه کوو، ځکه هغه پخوانی سیستم و چې جام و ضرب به کړل. تقریبا دوه تیارو ته مونږ څلور سوه سو او یا کسان درلودل چې صرف دغه تیارې حسابونه وسنجي. نن سبا یعنی هر ورځ مونږ کتلی شو چې نن مو څومره ټیکټ خرڅ کړو، څومره مو ګټه وکړو، څومره مو تاوان وکړو. خو سږ کال د الله په فضل او دغه سیستم سره مونږ ته اول کې تخمین والی و چې کیدای شي مونږ یو درې میلیون ډالر تاوان وکړو، خو تر اوسه پورې دا روان داسې دی چې دغه مالی کال کې آریانا به هیڅ تاوان ونه لري، بلکې کیدای شي چې تر اوسه پورې چې دا سیستم څنګه روان دی یو میلیون ډالر نه بره هم وګټي. یعنی دا یو میلیون ډالر ډېره غټه خبره نه ده، خو کې مقایسه وکړي دا هغه تاوانونو سره چې آریانا یې ورکوو، نو دا به ډېر غټ تحول وي آریانا کې.
بله.
او بل دا چې رقابت، یو آریانا هغه وخت کې تاوان کوي چې هیڅ رقابت نه درلوده، او نن سبا
خپرونه وخت کم ده. غوښتلم څو پوښتنې زر زر مطرح کړو، زر زر ته ځوابونه پیدا کړو. داسې انتقادونه هم موجود دي چې د آریانا افغان هوایي شرکت خدمتونه یو څه کمزوري دي، او الوتکې زړې دي، او خلک هم زړه نه ښه کوي چې په دې الوتکه کې الوتنې وکړي یا پرواز وکړي. څه د احساس ځواب دی انتقادونو ته؟
زه به دا ونه منم چې الوتکې زړې دي یا زړه کیږي، ځکه موږ ریګولر مینټیننس چیکونه تطبیقو، نو هغه ایرورتي ورته وایي. یعنی طیاره همیشه کولی شي چې والوزي، هغه شرطونه چې الوتکې ته یي چې دغه شرطونه پوره کړي، ټول موږ پوره کړی دي او همیشه یې کوو. زه برعکس دا کوم چې آریانا هیڅ کوم بد ریکارد نه لري، نه یې کو تر اوسه پورې کوم اکسیدنت هیڅ هم نه دی کړی. او خدمتونه کیدای شي یو حده پورې کمزور وي، خو موږ یې په دې تلاش کې یو چې جوړې کړو.
سره څه موده وړاندې د مالی وزارت اعلان وکړ چې د آریانا افغان هوایي شرکت اړوند څلور ترانسپورتي الوتکې به دفاع وزارت ته ورکړي. دا پریکړه تر اوسه شوه ده یا موافقه شوې ده تاسو سره؟
دا پریکړه وشوه، او وزارت مالیه، وزارت ترانسپورت، وزارت دفاع سره هم کېناستو. دا هغه تیاری دي چې ډېر ښه تیاری دي، خو یو مشکل پکې دا دی چې تیل ډېر زیات خوري، نو ډېر لپاره موږ نشو کولی چې دغه شدید رقابت کې دغه تیارونه کار واخلو. دا تیاری مو ودرو، او اوس چې وزارت دفاع خلی یعنی سیفتی او سیکیورټی لحاظ نه دا ډېر ښه تیاری دي چې نه مارکیټ کې.
صرف مشکل دا و چې تیل زیات مصرفول، او تاسو ته هم دې عمله دفاع وزارت ته ورکوي. نور څه مشکل خو نه و؟
نه، تیارو کې هیڅ مشکل نشته، اسناد کې هیڅ مشکل نشته. برعکس موږ ورته ښه تجربه با تجربه انجنیران او پیلوتان هم لرو. صرف دغه چې تیل کابل کې ډېر زیات ګران دی، او دا تیاری ډېر زیات تیر خوري، موږ نشو کولی چې رقابت
مالی دي. سره به موږ تیارو شمېر راکم نشي، د نورو تیارو د رانیولو لپاره هم څه اقدامات لري؟
دغه تیاری هغه تیاری دی چې ما هیڅ نه حسابو، ځکه چې یعنی موږ درولې او صرف دغه لپاره چې یعنی مصرف موږ نشو پوره کولای. دې سره یعنی موږ بل پلانونه لرو چې انشاءالله په ډېر لنډ ورځو کې به واورئ. موږ نوې فلیټ، نوې تیارې، نوې کسان انشاءالله اخلو.
تاسو څه موده وړاندې ویلي وو چې آریانا شرکت ترکیه ته په خپلو پروازونو کې هر اونۍ شاوخوا یو لک ډالر زیان ویني، د دې رات په څه کې وو؟
هغه دا هغه وخت و چې سیستم ترانسفر کېدو، د عادي سیستم نه تر دغه الکترونیک سیستم کې. دې وخت کې یعنی اداره ډېر ښه نه کېدو، او بل سیزن نه وو. او نن سبا یعنی ترکیه کې مونږ ښه مسافر لرو او ښه ګټه کوو. او بل دا هوانه وردی او بزنس کې ډېر هغه چې کله یې ګټې، کله یې بیرته.
یعنی اوس تاسو ترکیه ته په پروازونو کې زیان نه کوئ؟
اوس زیان هم نه کوو. او بل مونږ چې یو پرواز لا اضافه کوو، ځکه چې ډیماند یا طلب مارکیټ کې ډېر زیات وو. هفته کې مونږ دوه پرواز درلودو، نن سبا مونږ درې لرو. چې انقره مو بالکل جدا کړو، دوه استانبول ته وان خریده.
بله. حکیمی صاحب، له څو کلو راهیسې آریانا افغان هوایی شرکت د اروپا په تور لیست کې هم شامل شوی، او تاسو شرکت نشئ کولای چې اروپایي هیوادونو ته پروازونه ولري. تر اوسه ولې دا ستونزه نه ده حل شوې او تاسو نه توانیدلی چې د اروپا له تور لست څخه ځان راوباسئ؟
د اروپا تور لست صرف آریانا باندې نه دی، دا زمونږ د هوا نوردی اداره باندې دی. تر څو چې اداره دغه بلک لست یا تور لست نه ونه وځي،
یعنی ترانسپورت وزارت هم په
وزارت ترانسپورت
په تور لست کې
دی، تر څو چې هغه ونه وځي هیڅ یو شرکت نشي کولی چې اروپا ته لاړ شي. خدای دې وکړي چې نوې شرکت یا نوې تیاره راوړي دلته راجستر کې، صرف چې افغانستان کې راجستر شي، ځکه افغانستان بلک لست کې دی نو موږ نشو کولی.
نو څه علت دی ستاسو په نظر چې دوی ترانسپورت وزارت په تور لست کې اچولی، بیا له هغې په وسیله باندې دولتي شرکت آریانا په تور لست کې شامل کړی؟
دا تقریبا 15 کاله مخکې دا کار وشو. وزارت ترانسپورت ورباندې ډیر جدي کار کاوه او نن سبا که تاسو اوریدلی اداره مستقل هوا نوردی وزارت ترانسپورت نه جدا شو. نو دا به د هغه اولویت کاری کې دغه وی چې دغه بلک لست نه ځان وباسي. خدای مهربانه دی کېدای شي زر افغانستان دغه بلک لست نه وځي.
بله، د اوس چې آریانا هوایي شرکت په کومې ودانۍ کې فعالیت کوي، یعنی اوس چې موږ تاسو پکې ناست یو، دا شخصي ده او که د آریانا شرکت مربوط یا دولتي ودانۍ ده؟
د آریانا ودانۍ ارګانای محل اغست یو تقریبا هغه ورځ چې ارګانای محل جوړ شو، پس له هغې نه د آریانا نورې ځمکې وي چې هر چا واغستې او آریانا ته پکې بدیل کې سره نغې. آریانا په میدان هوایي شاته یو ځای و د وزارت ترانسپورت، هلته مو تقریبا $40,000 چې ټول اصله که افغانۍ کې دی کرایه مو ورکوو، او هغه ځای د استوګنې ځای نه و، د بزنس ځای نه و. دا غزینا مونږ راغلو دغلته، دا ځای مو واغستو په کرایه او په ډیره ښه بیه مو واغستو.
دا ځای اوس کرایي ده او که شخصي؟
دا ځای کرایي ځای دی، خو آریانا ته تقریبا مفته کې پروتې دی، ځکه مونږ دلته یو بانک ته کرایه ورکوو، بل دغسې یو بل اداره دی هغې ته مو کرایه ورکوو. اساس مونږ واغستو خو بل چاته مو.
حکیمي صاحب، داسې ویل کېږي چې آریانا افغان هوایی شرکت د کابل د هواشناسی په سیمه کې خپل ځمکه لري، هلته تاسو ولې ودانۍ نه پرې جوړوي؟
هغه ځمکه چې موږ یې لرو، یو مشکل پکې دا دی چې سنگ ته د داوی تیل دی، یعنی قانوني لحاظ نه همدومره چې تیاری مسؤلیت ولري. اداره چې هغه ځینه چې د تیاری کنټرول کېږي اداره کېږي، هغه دی هماغسې مسؤلیت ولري. او بل مالی ستونزې هم شته دي چې موږ نشو کولی چې هغه خپله ځمکه جوړه کړو.
او ویل کېږي چې ځینې مافیایي ډلې غواړي چې دا شرکت د دولت له منګولو نه راوباسي او خصوصي کړي، په دې اړه باندې ستاسو تبصره څه ده؟
دا هلې ځلې خو همیشه وي او همیشه به پاتې شي، ولې آریانا د افغانستان عزت دی. آریانا سره هر یو افغان مینه کوي، حتی هغه کسان چې آریانا نه یعنی ضرر هم لیدلی وي، کله فلایت مس شوی وي یا کله بل ستونزې سره مخامخ شوی وي، بیا هم د آریانا او آریانا نوم سره مینه لري. او بل دا یو واقعیت دی چې افغانستان خپل همسایګانو سره ښه اړیکې نه لري، او موږ ډېر کله ضرورت پیدا کیږي چې هوایی لارې نه خپل روابط وساتو نور هیوادونو سره. نو آریانا دې لپاره ضرورت دی. آریانا موږ شپږ میاشتې په یو کال کې ستونزې لرو. ژمی
ستاسو په نظر حکیمي صاحب، دغه مافیایي ډلې څوک دي او کوم اهداف تعقیبوي دوی؟
زه نشم ویلی چې دا څوک دي، خو دا یو واقعیت دی چې هر چېرته ګډه وي بعضې کسان ورپسې منډې وهي.
یعنې ستاسو په نظر دوی شخصي اهداف تعقیبوي، غواړي چې
شخصي
ګټه ترلاسه کړي؟
خامخا شخصي اهداف دی، دې لپاره خو نه چې آریانا جوړ.
نو تاسو د دوی د هڅو د خونسا کولو لپاره څه تدابیر لرئ؟ یا څه تدابیر مې تر اوسه ترلاسه لاندې نیولي؟
تدابیر تر اوسه موږ داسې رسمي شی نه لیدلی، خو همیشه آریانا تخریبیږي. همیشه داسې خلکو ته ویل کېږي چې آریانا ګټه نه کوي، آریانا ته نور ضرورت نه محسوسیږي. دغه ځلې دغه هڅې هغوی کوي، او موږ خپل هڅې کوو چې خلکو ته دغه پیام ورکړو چې آریانا ضرورت دی افغانستان ته، او آریانا کولی شي چې خدمت وکړي، او آریانا کولی شي چې دغه خپل نوم او د افغانستان نوم وساتي.
حکیمي صاحب، د خبرونې د پای شېبو ته رسېدلی فقط په وروستیو کې دې پوښتنې ته ځواب راکړي چې د فعالیتونو د ښه والي لپاره، د اروپا له تور لست څخه د بهر کېدو لپاره، او همداشان د نویو تیارو د اخیستو لپاره ستاسو پلانونه څه دي او اوریدونکو ته څه وایي په دې برخه کې؟
موږ دلته بعضې سرټیفیکیټونه دي، یعنی شهادنامې دي چې د بلک لست وتلو نه ضرورت ورته محسوسیږي. موږ هغې باندې کار شروع کړی دی، او ورسره وزارت ترانسپورت ادارې مستقل او نوردي دوی هم دا کار کوي چې افغانستان دغه ټول لس نه وباسي. مونږ دا اول کال دی چې بزنس پلان جوړو، یعنی زه په دې باور یم چې مونږ ته ضرورت دی چې نور تیاری واخلو. خو مخکې دې چې تیاری واخلو، مونږ باید وسنجو چې کوم تیاری او کوم لارو ته مونږ لاړ شو، کوم ځای ته لاړ شو. مونږ پکې تاوان ونه کړو. مونږ بزنس پلان لرو او هماغه بزنس پلان باندې مخکې ځو. خدای مهربان.
ډیره ډیره مننه. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. له خپل میلمه د آریانا افغان هوایي شرکت له عمومي مشر نصیر احمد حکیمي صاحب څخه ډیره مننه.
ډیره مننه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.